په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د مایکروفون ستاسو خبرونې ته ځانګړې شوې. خو پیل زه نوریاس نوری د سات په مهمو خبرونو کوم. په بدخشان ولایت کې دوه ماشومان د یو لاسي بم په چاودنه کې وژل شوي دي. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه پرون چهارشنبه د دې ولایت د تګاب کشم ولسوالۍ په شهیدګان کلي کې هغه مهال رامنځته شو چې څو ماشومانو چې یو لاسي بم یې موندلی وو او هغه یې له نورې وسپنې سره د پلورلو لپاره لیږدو پرې چاودلی دی. د هغه خبره په دې پیښه کې پنځه نور ماشومان ټپیان دي. تر دې مخکې په غور کې د لاسي بم په ورته د چاودنې په ورته پیښه کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژل شوي وو. دا پیښه درې ورځې وړاندې په غور ولایت کې شوې وه. پنځه ماشومان او د هغوی مور پکې وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د 2008 کال د دسمبر له میاشتې راهیسې چې دې ادارې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د ثبت رسمي پروسه پیل کړې، په دې هیواد کې د جګړو له امله لږ تر لږه 1,43,343 ملکي وګړي وژل شوي دي. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د حکومت د اوږدې مودې ځنډیدلې بیا څېړنې پایلې به په راتلونکې میاشت کې اعلان شي. کانګرس او د امریکا خلک به دا ارزونه وګوري چې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې په پای ته رسېدو سره څه تېروتنې شوې دي. د 2021 کال د اګست په میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د افغانستان د حکومت او د دې هېواد د پوځ چې امریکا یې له نږدې دوو لسیزو راهیسې ملاتړ کوو د ګړندي رنګېدو او بیا وخت د طالبانو د رسېدو سبب شو. د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی وویل چې پر دغې بیا کتنې کار نږدې بشپړ شوی او اداره یې چمتو ده چې راتلونکې میاشتې پایلې اعلان کړي. کربی زیاته کړه، موږ تمه لرو چې د اپریل په نیمایي کې به یې نتیجه له خلکو سره شریکه کړو. د هغې په خبره اداره به یې د راپور محرمې برخې د کانګرس د څارنې له کمیټو سره شریکې کړي. د استازو جرګې جمهوري غوښتونکو د بایډن پر ادارې فشار راوړی چې د رسمي ارتباطاتو اړوند او دا چې په څه ډول کابل ګډوډۍ کې سقوط شو په دې اړه د بیا کتنې اسناد خپاره کړي. جمهوري غوښتونکو انتقاد کوي چې له افغانستانه د 2021 کال په اګست کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې 14 امریکایي سرتیري په یوه چاودنه کې ووژل شول او دا ځواکونه په داسې بیړه ووتل چې په سلګونو امریکایان او په زرګونو هغه افغانان چې له امریکایي سرتیرو سره کار کړی وو په افغانستان کې ایسار پاتې شول. د ایران او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې ژر به سره کتنه وکړي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه ژمنه نن سهار د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان او ایراني سیالي حسین امیر عبداللهیان په ټلیفوني خبرو کې وکړه. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس هم راپور ورکړی چې دواړو وزیرانو یو بل ته د روژې مبارکي ورکړې او تهران او ریاض کې د دغو هیوادونو د سفارتونو د بیا پرانستې په اړه خبرې کړې دي. د سیمې دوو سیالانو سعودي عربستان او ایران تیره میاشت د چین په منځګړیتوب هوکړه وکړه چې ډیپلوماتیکې اړیکې له سره جوړې وي. دغه دواړه هیوادونه له 2016 میلادي کال راهیسې مستقیمې ډیپلوماتیکې اړیکې نه لري. د اروپایي ټولنې مشران به نن د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتریش سره د اوکراین د جګړې په اړه خبرې وکړي او هم به هغه پلان تصویب کړي چې کیف ته د توپچي مهماتو لیږد زیاتوي. ګوتریش به نن په بروکسل کې د دې ټولنې د دوه ورځنۍ سرمشریزې میلمه وي. ګوتریش داسې مهال په دې سرمشریزه کې چې د بحث یوه مهمه موضوع به پر اوکراین څرخي ګډون کوي چې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو صادراتو موافقه لږ تر لږه 16 ورځې د چو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی به هم د ویډیو کانفرنس لري له دې سرمشریز سره یو ځای شي. اروپایي ډیپلوماټان هیلمند چې د اروپایي ټولنې په دغه دوه ورځنۍ سرمشریزه کې به چې نن په بروکسل کې پیلېږي مشران له دې ډډه وکړي چې په دې ټولنه کې د کاربن ډای اکساید خپرېدونکو ماشینونو پر تولید بندیز پر لانجمنې موضوع خبرې وکړي. جرمنی په وروستۍ شیبه کې د اروپایي ټولنې د هغه پلان مخه ډپ کړه چې تر 2015 کال پورې د ټولو هغو نویو موټرو پر تولید بندیز لګوي چې کاربن ډای اکساید خپروي. په دې سره د اروپایي ټولنې د ستراتیژۍ هغه برخه چې غواړي تر 2050 کال پورې پر کاربن ولاړ اقتصاد صفر ته ورسوي په ټپه درول کیږي. د بروکسل په سرمشریزه کې به اوکراین ته د مهماتو د ورکولو او د کډوالو په شمول پر مختلفو موضوعاتو خبرې وشي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې خو هیڅ بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
پیام ستړي مشه او سلامونه مې ومني. مایکروفون ساسي پروګرام دی او زه فريده سيال پکې ساسي قربانه نن په مایکروفون ساسي پروګرام کې په دې خبرې کوو چې د عام ولس یا افغانانو غوښتنې لنوي پل شوي 1402 کال څخه څه دي. همدارنګه په دې پروګرام کې په دې خبرې وکړو چې په تېر کال کې هغه څه چې د افغانستان خلکو تجربه کړل او هغه څه چې اوس مهال په افغانستان کې شتون لري څومره طالب حکومت د دې توانایي به ولري چې په نوي پیل شوي کال کې هغه ستونزې چې ملګرو ملتونو یې په اړه اندېښنه درلوده او ویلي چې په افغانستان کې انساني او اقتصادي بحران روان دی دوی به ورته ځواب ولري او دوی به دغه ستونزې چې اوس مهال افغانانو سره لاس ګریوان دي حل کړي. له تاسو اوریدونکو به هم واورو چې تاسې په نوي پیل شوي کال کې له طالبانو څه غواړئ او خپله مو د نوي کال لپاره تر اوسه څه پلانونه جوړ کړي او څه کول غواړئ چې په دې کال کې ترسره کړي. په خبرونه کې په دې اړه درته مېلمانه هم لرو، پوهان او د پانتون استاد بشیر دوتیال او همدارنګه د سیاسي چارو شنونکي او په اروپا کې د افغانانو د حقونو د خوندي کولو د ټولنې مشر سید زاکر شاه سادات را سره په خبرونه کې مېلمانه دي. دوی به هم خبرونې ته وصل شي. اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني اړیکو په تم هم یو، تاسو هم راته وایئ چې څه کال تاسو څه کول غواړئ او ستاسو پلان د څه کال لپاره څه ده. زموږ قدرمن میلمانه هم خبرونې ته وصل شوي دي. تاسو دواړو څخه راغلاست وایم، دواړه ستړي مشي. دودیال صاحب، کله تاسو سره پیل کړو، ملګرو ملتونو په تیر کال کې دورو زیوړاندې یادوم په افغانستان کې ویلو چې کورنۍ قرضدار شوي دي او چا بیا ویلو چې د کورنیو عاید د تیر پرتله 80% کم شوی دی. یونیسف یادونه کړې او طالبانو نه دا په پسرلی کې چې دا دوه ورځې دا تیریږي بیا غوښتنه کړې چې باید د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. همدارنګه ملګرو ملتونو په هر میاشتني راپور کې خبرداری ورکړ چې افغانستان کې قحطي ده، بشري بحران ده، اقتصادي بحران ده. دغه ټول موږ په تیر کال کې په افغانستان کې درلودل، په نوي کال کې چې اوس پیل شوی دا دوه ورځې تیرې شوې دي، څنګه یو کال به وي د افغانستان لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه اول تاسو ته او درنو اوریدونکو ته د نوي 1402 کال مبارکي وایم. ټول ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. یقینا موږ چې کله نوی کال شروع کوو نو طبعا توقعات لرو، هیلې لرو، او په نړۍ کې ټول خلک، هم افراد، هم حکومتونه، سازمانونه، نهادونه، ټول د نوي کال لپاره خپلې برنامې او پروګرامونه لري. او دوی معمولا دغه پروګرامونه او دغه پلانونه د سعادت، خوښۍ او پرمختګ لپاره وي. په دغو پروګرامونو کې تر ټولو اول د خلکو معیشتي مسایل دي. هغه عبارت دی فیزیولوژیکي ضرورتونو څخه د اقتصادي مسایل، خوراک ته، کور د اوبه دي او سهولتونه دي، د ژوند دا دي. او بیا د دې سره یو ځای د ځوانانو راتلونکی ده چې هغه عبارت د تعلیم څخه ده، هغه عبارت د پوهنتونونو څخه ده، د مکاتبو څخه ده. دا هغه څه دي چې هر سړی په دې باندې فکر کوي، هره کورنۍ په دې باندې فکر کوي، د خپل اولادونو د راتلونکي لپاره په همدې موضوع باندې تمرکز کوي. نو موږ هم هیله لرو چې د خیر سره دغه راتلونکی کال چې د اقلیمي لحاظه دومره بد نه ښکاري، امید شته ده خدای مهربانه ده بارانونه به وي، اما د اجتماعي لحاظه، سیاسي لحاظه، د حکومتداری لحاظه زمونږ امید دا ده چې د خیر سره زمونږ خلکو ته د ټولنیزو خدماتو د پراختیا او د هغو د ښه کولو، د استخدام د فرصتونو د جوړولو، د خلکو د اطمینان حاصلول، تر څو دوی په ډاډه زړه په هېواد کې دننه ژوند وکړي، دغه د فرار او د تېښتې او د مهاجرت کېدو دا لړۍ نوره ختمه شي، خلک د امنیت احساس وکړي، هم فزیکي، هم جسمي، هم روحي او معنوي او اقتصادي امنیت دوی احساس وکړي او په خپل وطن کې پاتې او د خپل سالم ژوند لپاره، د یو سولهییز ژوند لپاره، د یو باعتبار او باثباته ټولنې لپاره دوی په ګډه سره تلاش وکړي.
دودیال سب تاسو یادونه وکړه چې د هر کال په پیل کې دولتونه پلانونه لري چې په نوي کال کې پلي کړي. تاسې ښکاري چې طالبان به د دې کال لپاره که هغه په هره برخه کې وي د نړیوالو د خبرداریو سره سره دوی داسې څه پلان جوړ کړی وي که هغه تعلیمي برخې لپاره وي یا د افغانستان د سیاسي برخې لپاره وي یا د افغانستان دغه ټولنیز ژوند د خلکو د ژوند ښه کولو لپاره وي. آیا داسې څه پلان به دوی جوړ کړی وي؟
متاسفانه په افغانستان کې د ټولو خلکو یو تشویشته ده چې دوی تر اوسه پورې په دا دومره وخت کې په مختلفو برخو کې خپلې برنامې پروګرامونه خپل مشیه نه دی اعلان کړي. دولتونه په شروع د کال کې خپله مشیه د خپل کار طرز پلانونه برنامې دا اعلانوي او دا ځکه ضروري دي چې هر سړی په خپل راتلونکي باندې مطمئن کیږي او په دې باندې پوهیږي چې آیا دولت کوم استقامت کې غواړي کار وکړي، پالیسي عمومي، پالیسي عمومي سیاست او برنامه چې شي دي خلک د غوس رضان عیاري دا چې خلک سردرګم دي، دا چې ناامید دي، په همدې د پیږي چې دا کوم کسان چې اوس مسلط دي، دا چې اوس حاکم دي، دوی د ولسوالۍ په سطحه، د ولایت په سطحه او د بلاخره د ټول مملکت په سطحه څه برنامه او څه پلان لري، دوی څه کول غواړي. بیا په بیلابیلو سکتورو کې دوی د معارف برخه کې، د عالي تحصیلاتو برخه کې، د صحت برخه کې، د کرنې برخه کې، د تعلیم برخه کې دوی څه کول غواړي. او دا چې موجود نه وي دا څه ده لکه یو ډریور چې په چلو ناست وي او د مخې شیشه هم بېسي بندې وي او عقب نما شیشه هم اشاره او دا هېڅ یې ونه لري، نو آیا هغه به وکولی شي چې پرمختګ وکړي او لاره ووهي؟ نه شي کولی. دا راهنما پلانونه، کلني پلانونه، ربوار پلانونه، 15 کلن اقتصادي اجتماعي پلانونه، دا بېسي ضرور دي شروع د کال کې. دا هر سړی دا لري او باید ولري، پرته د هغې نه ژوند سردرګمه او لالهانده ده.
مننه دودیال صاحب، تاسو ته به بیرته راوګرځو. بل قدر من ملمته به هم ورشو، خو تر هغې وړاندې ورزو اوریدونکي ته چې ډېر پته ما پات شو. سلام، ستړي مشي، څوک یاست، له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
وعلیکم السلام، خیر یوسې د اتلام له کوټې څخه مې خبرونه اړیکه نیولې.
ستړي مشي ورور، په خیر راغلی. تاسو راته وې نوی کال مو څنګه پیل کړی دی، څه پلان لري چې په دې کال کې یو کار ترسره کړي، یا څه داسې امادګي دي نیولې چې یا داسې څه د ذهن کې شته چې دا کارونه به زه کوم په دې کال کې؟
پلانونه خو ډیر دي که الله جل جلاله اراده او خوښه وله وبې کو. یو تیر کال خو ډیر خوشحالي کار تیر سی، په دا تقریبا په دا 45 کلو کې د غونو ښه کار نه ده راغلی لکه دا تیر کال او سږ کال سیم شروع کړی ده. له دې وجې زه خصم نور ته په ګران افغانستان کې ډیر امن ده، ډیر د امن فضا ده، الحمدلله جنگونه ختم شوي دي، قتلونه ختم شوي دي، هغه و زخمات و بربریات و دا ټول ختم شوی ده. او پر روان کال کې هم پلانونه دا دي زه خپل دیني تعلیم کوم، د دیني تعلیم خوا ته مخه ده، چې دغه سونو کوشش کوي غونه وکړو.
اوس مال چې تاسو په کومه سیمه کې یاست، تاسو یادونه وکړه چې تیر کال تر ټولو ښه کال و ستاسو لپاره. ستاسو په سیمه کې چې کومې نجونې مکتب ته تللې، هغوی باندې ښوونځی بند شوی و، د هغوی په اړه څه فکر کوئ؟ آیا هغوی ته به هم خوشحاله کال و؟
زه دا وایم چې هغو ته به په دوی په ذهن باندې خوشحاله کال نه و، نو زموږ په ذهن باندې موږ خوشحاله کال په دې باندې بولو چې د هغو د عزت، هغو د ابرو پر وجه، پر طریقه باندې کار روان دی. انشاءالله هغه به هم بیرته هغه کوم وخت کې چې پخوا دی خوشحاله، او تر هغه به زیات نور هم انشاءالله خوشحاله کېږي.
په سیمه کې مو د امکاناتو په اړه راته ووایي، ستاسو په سیمه کې دغه یو کال چې تیر شو، تیر کم امکانات برابر شوي ولدین علاوه چې جنگ ختم شوی دی؟ مثلا هلته کم ښوونځی جوړ شوی، کم کلینیک جوړ شوی، یا دا چې بل داسې څه برابر شوي و چې د سیمې خلکو نه خوشحاله وي، هغوی ته ګټه ورسیږي؟
دوه نشي موضوع ته اشاره وکړل چې تقریبا د ازادۍ راډیو، بي بي سي راډیو خبرونه مشغوله، او دغه ټکی ته چا اشاره نه کړې. خو دې خصوصا زموږ په علاقه کې یو څو کارونه زه درښایم چې موږ سوي دي. پوهنتونونه جوړ شوي دي، یو کلینیکونه جوړ شوي دي، دوه آلن کې شبکې غیر فعاله ولې وس الحمدلله هغه ټولې فعاله سوي دي. دا دوه دریم قدم کې د مرستو موضوع ولې په داسې ویش کال یا شل کال 25 کال کې د خلکو ولې استماشان وډې نه درلودل، د دې پر سر باندې مرستې افغانستان ته راکللې، خو هغه خلکو ته نه رسیدي. وس لله الحمد هر سړی په خپل کور کې د هر میاس پر هر ورځ باندې دې ته خپل مرسته رسیږي. یو تشویش نصف دا کامیابانی دغه خوراغه لید الامن او
د پانتونونو یادونه مو کړه. د پانتونونو په اړه ته دا پانتونونه به یوازې نارینه او توی او کلینیکونه کې به خزینه ډاکټرانه وی کنه؟
خصوصا ز خپل کلله م خپل مریضان به ولید په کلینیک کې هم شزه ناسته ده. په پانتون کې خپل زمر له کور څخه کښنه انجونې تقریبا تر و اتونو لاسو کلو پرې دوسم روان دي. پانتون خصوصا زمر په علاقه کې نه ده، په مکتبونه ستا
نور د د راتلونکي کال لپاره راته وایه، علاوه د دې چې تاسو خپل دیني زده کړو ته ادامه ورکوي، نور څه کول غواړئ؟
زه خدا وایم چې زموږ افغانستان کې سون امن راغلی ده، او د موجوده حکومت هم دا خواست چې نور هم د خلکو په خدمت کې کارونه واخلي، اقتصادي پروژې ورته وکړي، ورته فعال کړي، ایا او تعلیم سیسونه پر مخ باندې زیز موږ ستې د پاره لکه غیو روسي او ملماس خبرونه خبره وکړه، دا یو څراغ د سترغ نه بیا موږ ته په تاریخ کې یو قدم نو ساسته کده زنانه تعلیم یی دایا او کمردانه تعلیم یی دوا باید واړو ته علي سوي حق ورکول سي.
ډېر مننه کور دی ودان، موږ هم هیله مند یو چې طالبان په دې برخه کې اقدام وکړي، که څه هم بیا کال پیل شوی دی خو طالبانو د نجونو پر مخ د پانتونونو او د ښوونځیو دروازې هم داسې تړلې پرېښي. مننه کور دی ودان چې د کویټې نه د اړیکې نیولې وه، موږ سره د دغې سیمې حال شریک کړو. تاسې ته راځو د سیاسي چارو شنونکي او په اروپا کې د افغانانو د حقونو د خوندي کولو د ټولنې مشر سید زاکر شاه سادات د هم سره وصل شوی دی. سادات صاحب، کته سره ته وایي دا اوریدونکي د کوټې نه اړیکې نیولې وو، له وضعیت راضي ښکاري، کته هم په سیمه کې پانتون نشته، خوندي فعالیت خو یوازې الکان ورزي او وړي انجونی ورزي، په داسې یو وضعیت کې کله چې کال خلاصیږي او نوی کال پیلېږي، په ټوله کې حکومتونه ممخ کې یادونه وکړه چې د نوي کال لپاره پلان او د تیر کال هغه کړنې یو ځل یادوي، دا چې اوس د طالبانو حکومت د دغسې یو پلانونو اعلان کوي یا نه وایي چې دوی به په راتلونکي کې څه کوي، دغه کال به دوی په کومو پروګرامونو تیروي، ایا تاسو فکر کوئ چې ملت به همداسې راضي پاتې شي او دوی به وکولی شي خلک خوښ وساتي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، تاسو د پروګرام درون میلمه جناب استاد دودیال صاحب ته او تاسو د پروګرام اوریدونکو ته. په ټوله کې هر هیواد په لومړي سر کې خپل راتلونکي لپاره بنسټیز کارونو لپاره یو اساسي قانون لري. دا اساسي قانون په رڼا کې د لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونو طرحې وړاندې کیږي، هم ولس ته ډاډ ګیرنه ورکول کیږي او هم هغه کې دا څرګندیږي چې دوی واقعا یو سیستم دی، یو نظم دی، یو حکومت دی، یو نظام دی او دغسې پلانونه لري. له بده مرغه یو تریخ حقیقت دا دی چې دا باید ومنو چې افغانستان له پخوا هم یو مرد سالار ټولنه وه، او سړک دی چې ډیرو نظامونو کې کوششونه شوي چې ګواکې په یو ډول د شهید سردار محمد داود خان د وخت نه د جمهوریت بنسټ کې خود شو، خو جمهوریت په هغه معنا چې لازمه ده هغه نه ده پله شوې، او په دا تیرو شلو کلو کې چې په اصطلاح کوم څه د جمهوریت په نامه په افغانستان کې وو د نظام یا حکومت په بڼه یو څه تمثیل د جمهوریت وکړو، لکن تر څنګ یې دومره بې ثباتي او ناخوالې او فساد ډېره وه چې هغه خپل سیوری خپره کړ او جمهوریت ته سوری لاندې راوستو، او په څنګ کې د مختلفو سیاسي عواملو او نړیوالو سازشونو په لړ کې هغه سیو نظام هم د پښو وغورځول شو. نو بناءً اوسنۍ حالت کې چې کم تور تم روان دی په افغانانو، په ځانګړې توګه په نیمایي ټولنه یا نیمایي برخه د وطن چې زموږ خویندې میندې دي، موږ دا هیڅ کله نشو ویلی چې موږ د ښې خواته روان یو. ښې خواته په یو دلیل روان یو چې جګړه تر یو حده پورې ودرېدلې ده. د ورځې 2-3 سوه افغانان ځوانان او واړه او دوی په حساب وژل کېدل، شهیدان کېدل، هغه په یو شکل د اشکالو لکه یعنی تر ډیره بیره کمه شوې چې د جګړې عمده لامل په خپل یو اړخ طالبان او اکثرا د دوی د خوانه دا کارونه کېدل، او د دولت مخې ته هم چې کومه جګړه روانه وه همدغه رقم ته و. لکن په منځ کې د دوی همدغسې تاسو په خپل راپور کې ویلي چې ګواچې دلته و هلته دا د داعش کړي کسان درې او څلور او پنځه په مختلفو ولایتونو کې د ورانکاری لپاره بیا راوړل شوي یا روزل شوي. دغه لړۍ په افغانستان کې د تیر څلور څلوېښتو کلونو نه را روانه ده او په دې باندې هم نړیوال پیږي زبرځواکي پی پیږي او هم ټول موږ تاسو خپل په دې پیږو چې دا یو ځاله ده او هغه ځاله فقط د پاکستان نظامیان دي چې دا روزي او موږ ته رالیږي پر هر نامې لاد فقط نمونه بدلیږي جامع بدلیږي لیکن تفکر هماغه ده او مکتب هماغه ده او دورانکاری او دغه افغان وژنې لړۍ دا مغیزی نه حمایت کیږي او ملته روزل کیږي خو نړیوال سازمان پر راس کې او د زبرځواک ملکونه په ځانګړي توګه نوې اخلم متحده ایالات
یعنی سادات صاحب هدف دا ده چې په ټوله کې افغان حکومت چې اوس دا چې د طالبانو حکومت یا له دې وړاندې کوم حکومت دوی نشو کولای چې د ځان لپاره تصمیم ونیسي بلکې دا نور وشه د دوی لپاره کلنی پلانونه جوړول لنډې وای چې اوریدونکو په تامه ده
دا یو حقیقت ده دا حقیقت خو سربیره پر ده په افغانستان کې هر نظام په ځانګړې توګه که بل چا هم راوستي جوړ کړي که دوی خپله وو یو اساسي قانون پر مبنا تلل طالبان د کوم ورځې چې رادننه شوي دي په زور باندې قدرت نیولی یا د نړیوال سازش او د ټولنو سازش په اساس راغله لاکن تر ننه پورې یو اساسي قانون نه دی وړاندې کړی او په ځانګړې توګه د موږ خویندو باندې چې کومې دروازې د تعلیم او کار بند شوي دي د افغانستان نیمایي بدنه فلج ده
مندنه همداسې زموږ خورکۍ هم په تمه ده دې ته به ورشو ستړي مشي نوم وڅدی ول کوم ځای مو اړیکه نیولې
نوم یې کامله ده د بلوچستان څخه پریزجانې څنګه یې ښه
مندنه کور ودان کامله جانې چاړي کې نیولې ژوندې اوسې تاسو راته په خپل سیمه کې د وضعیت په اړه وای لکه مخکې زموږ ورور کویټې نړیکه نیولې ول چالتہ قرار قراری ده او خوشاله ول چې وضعیت ښه ده تاسو په خپل سیمه کې څه حال ده
سیمه کې خو وضعیت ښه دی نو دا غریوال ژوند دی بیا د ماجرات ژوند دی خو دلته خو موسم سم دی او نور حال خو دی بس
د زکر پاړه دی راځو
جن په دغه باندې ماته دا کړی څنګه
د زکر پاړه دی راځو یا خوندیت تاسو هم نشئ تللی په کور پاتې استئ شاو خوان جونی
دلته خو تعلیم څه ستا مکتبونه خلاص دي جونی تللی سي هغه کورنۍ کې نشته چې کله په کور کې اجازه نه ورکوي نورې جونې کوي خو ځي
تر دولسمه پورې ځي
دولسمه پورې ځي او پوهنتونونه هر څه ته اجازه شته ازادي ده
تاسو د کرخي هغه غړی یاست په افغانستان کې دا اوسنۍ وضعیت چې روان ده نجونې په کور ناست دي او زده کړې نشي کولی دغه خویندو ته کله چې تاسو هلته وینئ د کرخي هغه غړه نجونې کولی شي ښوونځي او ته ځي څه ډول یو احساس تاسو سره پیدا کیږي
بس دا داسې احساس پیدا کیږي لکه هغه یو مرغه چې ونیسي او کپاس ته واچي دا داسې احساس ډېر پر سوچ د نجونو پر سوچ او دا ډېر اثر کوي بد اثر کوي پر ما څونه اثر کړی دی چې نورې څه کوي بس سم دماغي ستونزه ده دا سم غلامي ده نو چې دې خواته ازادي ده دام پښتانه دې اخواته بس څکو پر دی ولې څه څه ویل چې جنکه باندې بندیز دی
تاسو خپل خوانځي ته ځي
نه ما خوانځي ته په کور کې مې دا ته پوری کوشش کړی دی نو ما خپل هغه خپل مزما خواهش خو اجازه نه و د کور طرف څه نه امتلی
اسیمه کې چې تاسو اوسېږي په ټوله کې دا کورنۍ چې دی تاسو یادونه وکړه چې خوانځي شته که څوک غواړي خوانځي ته لاړ شي هغوی کولی شي دولسم نفارغ شي د خلک منځ کې پلرونه ورونه څومره ممانیت دوی کوي د نجونو چې دغه خوانځي ته لاړې نشي یعنی په ټوله کې څومره نجونې بلته بې سواده پاتې کیږي
اوس خو چې فکر وکړم دا زموږ خلک ډېر هوښیار سوي دي هوښیار دي الحمدلله کم کم دي کې چې نه کوي کم کم ستا خو زیات دي دلته خو زیات دي زما خپل وړه خور د ډېر کوشش سره کوم هغه زما شاله او نمره ده خو د ډېر زی خو بس په سل کې پینې اتیا ځین او هغه نور خلک داسې منفي دي
لکه وخت نه چې په افغانستان کې طالبان راغلي څومره افغانان هلته نه وي درغلي دي
دلته خو زیات افغانان راغلي دي او داسې راغلي چې سوال کوي حتی خزی راغلی د کندهار څخه بس افسوس زید نور څخه زیات راغلی دا څه کورونه نه لري راغلی
تاسو ته د خپل ځان پاره وای په نوې کال کې دا د نوې کال پیل شوې دی فکر کوم چې زموږ د دې
نه نو د سې کپڑے اغوستل وړې اغوستل خالي جامې هغه اغوستې خو د خپل وسه مو سره څه کړی دی نو بلې زما غوړی
بلې بلې دروستي پښتنه هم لتا سی کومه د تا کال نوې شوې پیل شوې ته غوړې په دې روان کال کې څو کې دا چې پیل شوې په دې کال کې سپلان څه د څه بکی
زما خپل پلان دا دی چې زه به نور کوششم کوم د خپل اسری دینی تعلیم مشتاق د اسری مو سره مخته یم دا مې پر پلان دی یو داسیو بس نور یو پلان غټ ارمان خو خپل دا دی چې د افغانستان جنکې باندې مکتبونه خلاصې د ظلم تیاره کې دا تیاره لري چې دا تیاره لري او د سخت ظلم د دې باندې سر خلاص کې یو ارمان مې د خپل دی خپل ځان سره کوشش کوم نور تعلیم مخته وړم د رڼا ده شي حقیقت کې دا رڼا ده چې سر چی هغه خپل لار پیدا کولی سي هغه خپل ځان دفاع کولی سي او بل غټ ارمان مې دا دی زه بس کوشش وکړم چې د میډیا د لارې څخه د رسنۍ د لارې څخه دا مبارزه وکړو او سوه درېږو چې نه دا ظلم دی ولې چې نه خو پر مخ مکتبونه تلسي دي
ډېره مننه کور دی ودان کامل جان چې اړیکه دې نیولې و خپل پیغام او دا چې تاسو په دې نیوي پیل شوی کال کې بچ کوي همدارنګه د سیمې وضعیت مو هم را سره شریک کړ ژوندې اوسې مننه د اړیکه نه دی تاسو تر اعظم بیرته سادات صاحب دوی یادونه وکړه چې پازیا تر پښتنو سیمو کې کوم چرته وګوره کده کرخ دی غړه دی اغړه دی سربیره پر دې چې اوس طالبانو مکتبونه بند کړي په دغه سیمو کې داسې کورنۍ هم شته چې دوی نجونو ته د تعلیم اجازه نه ورکي په دې برخه کې څه کول په کار دي او څومره کار شوی تر اوسه پورې
لبد مرغه ما محکم خپل خبرو کې ارزونه وکړه چې یو څه ترک درانا شوی او په دغه جمهوریت وختونو کې یعنی خلکو ذهنیتونو کې دا رانا پرشه و چې دوی په دې او پیدل چې د تعلیم لاره یوازنې هغه لاره چې تاسو راتلون کې تضمینولای شي تاسو د یو ترقی او تعالی خواته ورولل شي تاسو د یو انساني جان خواته ورولل شي نو ډیرو کسانو تاسو نمونی بلګې د پښتنو په سیمه کې خاص کر په خوست او پکتیا کې ولې د یو پلار درې لونی درلودي او دا درې لونی څو کیلومتره لري په بایسیکل باندې وړو او راوړو معنا دا چې دا ذهنیت او دا ویښتیا پیدا شو او دا بیماری او یاد تنگ نظری یوازې د پښتنو په سیمه کې نه ده بلکې د ټول افغانستان کې په لری پرتو سیمو کې همداسې د نورو قومونو کې هم ما کار کړی دی البته صحت برخې کې ما په شمال د افغانستان کې په ایبکو کې په مزار شریف کې په شبرغانو کې دی برخې کې ما د خپل لیدلې سترګې لیدلې حالونه دي هغه هم د نن نه د پنځه دیرشو کالو مخکې قصې درته کوم هماغه سي حالات وو لکن تیر جمهوریت خاص کر ډاکټر صاحب غنی د اخر وختونو کې تاسو ویل چې مثلا یوازې د خوست په پانتون کې د شپږ سو په شاوخوا کې یوازې د موږ خویندې او لوڼې محصلی دي وي معنا دا چې دا اختیار پیدا شو په ټولو کورنیو کې په پلرونو کې او خاص کر په خوستوالو کې چې خپل لوڼې ته اجازه ورکړه حتی د کابل نه هم ځینی هلته په لیلیه کې وو لکن تعلیمات جریان لرو اوس خو په ټپه هر څه ودرېده او په ځانګړې توګه داسې حالت سره اوس هېواد مخ دی چې هیڅ یو مسلکي فرد تاسو نشئ لیدلی چې کار اهل کار ته وسپارل شي د مدیر نه نیولی تر وزیره پورې تر طالب د مدرسې دی او راتلونکی هم یوازې معنا دا نه ده چې په حساب سوله شته سوله په قبرستان کې هم شته نو خو بیا خو راتلونکی خو تضمین نشته که نه او مسلکي کارونه په اصلاح ځینې کارونه شروع کړي دا باید سره ویره هم نه کې او یادونه ور هم دی چې صفایګانې شروع کړي ځینې تعمیراتي کارونه د ترمیمات شروع کړي لکن دا باندې چې کارونه نه دي دا کارونه نه دي چې د افغانستان راتلونکی جوړ کړي زما خور زما لور زما ورندار د په مخ د کار دروازې بند تعلیم دروازې بند زما د یو کال تعلیم سره لاس کاله موږ تر شا پات کیږو د سیمه هیوادونه موږ به ډاکټر نه لرو موږ به انجینران نه لرو په میرمن کې موږ به مثلا نرسان نه لرو په میرمن کې موږ به معلمین نه لرو په میرمن کې دا ټولنه چې نیمایي فلج وینو په یو وزر باندې خو یو مرغۍ نشاله ده موږ به څنګه سیال شو د نور ملکونو سره موږ به څنګه سیال شو د لنډ اسلامي هیوادونو سره په گاونډ کې لا نور نړۍ خو پریږدي دا غیر حاضر دا کوم څه چې دوی کوي دا نه د شریعت په قانون برابر دی او نه د انسانیت په قانون برابر دی په ځانګړې توګه په دې برخه کې د دوی هر څوک چې دي چې څنګه د دې تر شا دا کنټرول کوي د دې مخنیوي په کار دی او د دې دغه حالات سره کا ګواکي ولس دا خاموشي انداسې اختیار کوي داسې دا جبر وزغمي لبه د مغه د افغانستان راتلونکي تر دې حالت ډیر بدتر او
مننه تاسو به سره وکړو بل اوریدونکو ته ورزو سلام ستړي مشه څوک لکم زې مړی کني ولي
او علیکم سلام محترمه د هلمند ولایت ته کجه کولس ولي سمې اړیکنی ولي
نو مراته وای
نوم احسان الله داوری دی د هلمند ولایت ته کجه کولس ولي اوسیدونکو
مننه احسان الله هلمند کې څه حال ده او تنوي کال ته دوه ورځې څنګه تیرې شوې
بس الحمدللہ د نوې کال دوه ورځې خو په ښه خوش طبیعتي باندې تیرې سولې زموږ خاطر
خوندي مو په سیمه کې خلاص شول
سره کم دی
خوندي مو په سیمه کې خلاص شوي وړې نجونې او هلکان خوندي او ته تللي
محترم عدل ته خو سر د سره یو خو خوندي نه وي نه د هلکانو د وي خاص تل مدرسې وي نو اوس شونځي جوړ شوي دي او وڑک وڑک انجینئر مرضی او الکان مرضی نو بس هله لرو چنور تر دې مغټ پونتونونه یا مکتبونه جوړ سي شونځي جوړ سي او چې نورم د تعلیم پر مخ ولاړ سي نوې کال ته مداهله مندې ده چې بعد تعلیم پر مخ باندې ولاړ سي
او بل پسې مکه ساتې پسې مکه د کجکی ادونه وکړه په تیر شو لکلونه کې دالته جګړه و دغه تیریو ته باندې څه کم دوه کاله شي طالبان اوس واکمن شوي دي ځکه په دغه سیمه کې عموما طالبان به جنګېدل او ډېر نام نسیمه و اوس چې دوی واکمن شوي دي په دې دوه کلونو کې هیڅ ځای خوندې جوړ نشي چې وساله خان ورشي انجونی ورشي درس پکې وای وړي انجونی اده و
محترم مخ کې خوم دلته شونځي نوې خو اوس د دوه کال کېږي شونځي جوړیږي مکتبونه ستا لا هم کار ځینې مکتبو کارونه شروع دي چې هغه پاخه تعمیراتي ډول باندې هغه موږ ته جوړیږي نو دغه کار هم اده روان دي بس ښه پر مخ روان دي او بل داسې دي چې دلته استادان موږ ته نه پیدا کېږي استادانو څخه څه کمی دي نور مکتبونه ستا هوټلند
او مدرسو یادونه مو وکړه مدرسو کې بیا وسادان لري تاسې هلته داسې څوکشته چنجونو یا هلکانو ته دینی زده کړې ورکړي
محترم وو سادل ته هلمند کې ستا هلکانو تم درس ورکوي سي او ورکو انجونو تم درس ورکوي سي ځینې داسې دي چې هغه مفت دي او ځینې بیا داسې دي چې هغه خپل فیس غواړي د میاشتې
200
دا خپل دغه هلمند دي دغه استادان هم دي استادان هم دي هغه دغه هلمند دي دغه هلمند اوسیدونکي دي او ښه تعلیم ورکوي ډېر پرمختللی تعلیم ورکوي که په دیني زده کړه کې سي که په عصري زده کړه کې سي
په سیمه کې ماشومان ډېر ښوونځي او تزي که مدرسو ته
اوس کې تاسې مقایسه کو هغه په دا اوس حالاتو کې په سلو کې 80% الوکان مکتبو ته ځي او 40% دي هغه مدرسو ته ځي نو هلته که زموږ مکتبونه هم دي هغه هم داسې په داسې شکل باندې جوړ دي چې هلته دیني زده کړه هم ورته کوي هغه یې بیا خپل ساعت دی ورته چې مثلا ګوره اوس په ټوله ورځ کې 1 ساعت یا 2 ساعته هغه بیا دي د دیني تعلیم دپاره بیا داسې دي خو هغه نور خو خپل 2 ساعتونه لري کم ساعت یې د ریاضي دي کم یې د نور کتابو دي او دغسې ساعتونه لري
د ځان په اړه راته وایي خپله څه کار کوي درس دی ویلی که نه دی ویلی
ولا ما خو درس ویلی دی خو بیا هم دیني زده کړې مې هم کړې دي او دا نور عصري زده کړې چې هغه مې هم کړې دي تقریبا انګلیش کې زه په داسې حالاتو کې چې دلته جنګونه و مکتبونه و مدرسې و شی نه وه نو په دې کې ما بیا هم ما د خپل ځان سره یا استاذ هغه ته ما پیس ورکاوه نو هغه ما بیا دغه نه قدرې ځم
اوس څه کار کوي
اوس پهلن قدر ته وایم په میډیکل کې کار کوم د حیواني کاروبار دی د حیواني دواخانه د میډیکل دی
دا غدنه وای پلشوي کال ته د څه پلان جوړ کړی چې کالې بچ کوي د هلمند ولس ته تاسو څه وکړي
نو زموږ خوښه چې سي او موږ خو غواړو چې مکتبونه ورته جوړ سي مدرسې ورته جوړ سي چې ټول نړۍ چې دغه پر تعلیم او پر تربیه ولاړه ده نو په ټوله دنیا کې مخبل تعلیم خوشیږي تربیه می خوشیږي او دا مې هم زړه غواړي چې نور اولادونه مې تعلیم یافته سي او نور وړونه یا کلیوال میم دغه سی یا هم سیمچان میم تعلیم یافته سی
په هلمند کې په ټوله کې راته وایا څومره کورنۍ غواړي چې جنونی خونځي او تلاړ شي پانتونونو تلاړ شي
اصل کې کزه دا درته هم د تزمج پښتانه ورونه چې دغه دان نه قبلی چې یا غټ تر 15 کلنۍ یا تر 14 کلنۍ پورته انجونی دغه مکتب ته ولاړ شي نو هغه بیا زموږ خوا ته هغه خلک غواړي هغه تر هغه زمانې پسې دوی غواړي چې تر لس کالو پسې یا تر نو کالو پسې یا تر اتو کالو
پسې علت یې څه وایي څه وایي ولې د غټ نجلۍ ولې دوی مکتب ته نه پرېږدي یا پوهنتون ته نه پرېږدي
نو بس داسې دي چې نه پوهېږم خپل سر خلاص که نو هغه داسې مشکل به خامخا وي بیا څوک دا نفس نه اخلي ما خپل هم قدر ته وایم دا سلندو ټکو دي سر تر خلاص کوم نفس می والله کا اخلي چې یو شزه می راوځي د مکتب ته ولاړ سی بیا خو تعلیم او تربیه خو می زړه ډیر غواړي
نو خور کې خو نه کیږي چې دا سی خو نه کیږي چې موږ مکتب کور ته راوړو د دې لپاره چې موږ زده کړه تر لاسه کړو باید یو محیط رامنځته کړو چې زموږ خوندې زموږ لورانې لاړې شي هلته درس وایي څومره تاسو خپل نارینه د غزای دغه زمينه سازي باید تاسو خپل نارینه وکړي او تاسو باید ومنئ چې جنې ملاړ شي درس وایي کستا خور وي کستا مېرمن وي کستا په کور کې هر څوک وي
محترمه دا خو دې ډېر ښه خبره وکړه باید مکتب ته ولاړ شي خو زموږ پښتانو کې دا نه غواړي یا دا پرځامن نه قبلای چې د شذر اوزي او بل
یو بل پوښتنه کوم رستی په هلمند کې تاسو کروانده او کښتم ډیر کوي په دې کې بیا مېرمنې تاسو سره مرسته کوي یعنی هغه په ټوته ذکر کوي
نه نه دلته هغه کیسې نسته هغه ټول نارینه په غاړه لري هغه که د دکانداري کار دی یا د پټي کار دی دلته په ټول هلمند کې هلمند دی کندهار دی روزګان دی دا دغه سیم زابل
یعنی په ټوله کې مېرمنه په دغه سیمه کې چې تاسو ژوند کوي په کور ده خوندزی او تک بیا کله چې تاسو مېرمنه ناروغه کیږي یا مخور ناروغه کیږي دوی چې کلینیک ته وړي بیا چې هلته ډاکټر نه وي بیا اماده استي چې نارینه ډاکټر ته ښکاره کوي
نه هغه خو موږ دلته ستا کلینیکان راته نږدې دي او هغه کې ډاکټر ستا
هغه ډاکټر چې ستاسو سیمه کې دی هغه ډاکټر چې ستاسو سیمه کې دی هغه بیا څوک دی یعنی تاسو خو خپل خور مور نه پرېږدي نه مني زړه مو چې بهر ووځي دا بیا د کوم ځای نه راغلی دی
هغه نو بیا دغه سی د ننګرهار نه راغلی دی یاد کابل
زړه مو مني چې هغه بیا ستاسو سیمه کې وګرځي او خلک وګوري
نه نه هغه نسته دلته کاغذ راځي
بیا رخصت کوي ولی مزان سره ساتلی دی نو بیا هغه مېرمنې رخصت کې بیرته خپل ولایتونه ته ولېږي او ورته وایي چې زموږ زړه نه مني تاسو مېرمنې دي بیا مجبوري دي چې نارینه ډاکټر ته ورشي
نه هغه خو بیا ورځي هغه زموږ مېرمنې چې دي خو هغه ډاکټر ته ورځي
مننه کور ودان
ژوند دی او دا شته وسی کچېری وسی خو ډېر بشي خو نه دا تعلیم ښه شې دي چې وسی نو چې
نکته تاسو اجازه ورکې تاسو خپل خور پرېږدي حتمًا ولې نه وبشي ډېر مننه کور ودان چې هلمند مو اړیکنی ولې وو د سیمې حال مور سره شریک یو بل اړیدونکو ته مرزو بیا با په هان سیف ته ورشو سلام ستړي مشه څوک لکم زې مړی کني ولې
وعلیکم خور جان زه هم تاسو ته سلام وایم اړیدونکو ته سلام وایم همدرد سره پاډی کا کېم
همدرد صاحب خیر اغلې کوم زې اړیکنی ولې ده
لغمان قرغیو ولایت لغمان او قرغیو ولسوالۍ
په خیر اغلی لغمان همدر صاحب تاسو راته وای لغمان کې نوې کال څنګه پیل شوې دی خلکو تیر شپه زلزلہ مو د دې زلزلې له وروسته څه حال د لغمان کې
بس خورجانې لغمان کې دغه حال ده چې بس خلک سترګې په لار دي او غوګونه منتظر دي چې بس امر ثاني با اعلانې کې او دا کوم باندې چې په ټولو باندې لګېدل دا د تعلیم با مبارک او دا با اخلاص دې دغه امیدونه لري او لارې ساري نو
طالبانو پرون اعلان وکړ چې الکان کولای شي خوندزي او تلاړ شي خو بیا هم د جنو پر زکړه باندې د دې وجه باندې چې مناسب چاپیریال نه درامست شوی دوی دې صبر وکړي لدی نو رستم سهله مندیش تلغمان کې خلک لام پته مدي
ولی نه خورجانې هر ورځ پرې راځي ټوله ورځ دا په تمه وي، بیا چې هفته پوره کېږي هغه هفته پرې په انتظار تېره شي، بیا میاشتې او یا کلونه تېر شو نو په انتظار دي. خو زه د اسلامي امارت نه دغه غوښتنه کوم د یو ولسي وګړي په حیث باندې چې نور دغه خبرې ته د پای ټکر کېږي او نور دغه ولس ته هیلې تازه وساتي او د ولس د هیلو درناوی دي وکړي. او بل خورجانې دغه نیمکله پروژې دي زموږ په سیمه کې ډېره په سیمه ده، د جمهوریت له وخت نه صفایې لګېدلې دي، د برق او څه پرتې دي، نو مطلب باید دغسې کارو ته توجه وکړي. دا خو داسې کار هم نه ده چې دا اوس یا حجاب غواړي یا بل څه شی غواړي، دا خو داسې د حکومت کار ده، باید چې په دې باندې سترګې ورته وغاړي او وی ګوري او بیا پرې عملي کار شروع کړي. خورې خلک ډېر مشکلاتو سره مخ دي، د برق له وجې نه اوړی ماشومان له ګرمۍ، دا خو ګرمه سیمه ده، ماشومان له ګرمۍ نه کېږي، او مطلب ځمکې او کلي دي موږ سیند ډنډ کړي دي او برق اخوا ننګرهار ته تللی ده. نو بیا موږ له حکومت نه غوښتنه کوو چې هر ځای نه وي سپایې لګېدلي دي او کار کې نیمکله څه دی ده، بس د ولس خیاطان دي او که نجاران دي، دا ټول موږ وینو چې ډېرو غټو ستونزو سره مخ دي. دغلته خلک له دې سولري برق نه کار اخلي او دغه سولري برق خو سی وریځي، بیا هغه کار نه کوي، که خیاطي او که نجاري هغه به نو بس بیا وزګار ناستي. نو دا ډېر مشکلات دي، باید چې دغه زموږ په سیمه کې د کارغیو ولسوالۍ کې دغه پروژه دی ته به معلومه وي چې دا څه محل نه شروع شوی ده، اوس نیم کار یې شوی ده، زیات کار یې شوی ده او کم پاتې باید دغه کار یې بشپړ کړي. نو
مننه پر هیله چې د طالب چارواکو ساسي غواوري او د غسیمه کې چې تاسو برق نه لري د ترسیدنه وکړي کور دی ودان چاړي کده نیولې ژوندۍ وسی. په هانس تاسو ته راځو، تاسو زموږ د اوریدونکو خبرې واوري دي، همدارنګه د غرور خبرې مو هم واوري دي چې هلمند یې اړیکه نیولې و. په داسې یو وضعیت کې چې ځینو اوریدونکو یادونه وکړه چې دوی غواړي زده کړې وکړي په سیمه کې، خلک هم غواړي، خو داسې ځایونه هم شته چې خپل د سیمې خلک آماده نه دي چې دوی لورګان یا د دوی خوندې لاړ شي زده کړې وکړي. په داسې شرایطو کې اوس مهال هغوی هغه ولس چې غواړي زده کړې وکړي څنګه کولای شي نورو ته قناعت ورکړي، د طالب حکومت د چارواکو په شمول دوی ته قناعت ورکړي چې د دوی لورګانو پر مخ باندې د ښوونځي دروازې سکل خلاصې کړي؟
ډېره ښه پوښتنه مو کړه. دا عامه ذهنیت څه د عنعنې د دود و دستور د لحاظه او څه هم د عمومي حکم او د فضا د مخې نه تل فرق کوي. موږ تقریبا دا سل یو سل شل کاله کېږي چې عصري معارف په افغانستان کې شروع شوی، په تدریج سره کار وشو، ډېر ښه کار وشو، ډېر موافقانه کار وشو. تر دغه دېرشو کلو مخکې پورې د نجونو د هلکانو د تعلیم د درس د پوهنتونو هېڅ ستونزه نه وه، ورځ په ورځ فامیلونه تشویق کېدل، خپل اولادونه لېږل. عمومي ذهنیت دغسې روان و چې خلکو تعلیم منلی و او آینده یې خپله په همدغې طریقې سره تضمین کړې بلله. اما وضعیت داسې بد راغی په دې کې ځینې زهراګین تبلیغات وشول، ځینې دا د پښتنو خلکو خو دغه د پیغور خبره ډېره سخته ده. تاسو واورېدلې چې زموږ د یو ګاونډي نه غږ راپورته شو چې پښتانه غیرتي خلک دي، معارف نه مني، او دې د پښتنو په ذهن باندې دومره هم ناوړه تاثیر وکړ. هغه چې د تعلیم طرفدار وو او تر دغه کاله پورې لور او زوی مکتب او پوهنتون ته تلل، هغه هم تکان وخوړه چې والله دا پښتون خو زه یم، البته دا زه وښودلم چې زه داسې غیرتي یم چې باید زما په کلتور کې دا نشته چې زه تعلیم ته ولېږم. نو کله چې عامه ذهنیت ته داسې یو خطرناکه د دې یو چاودیدن کې پام په توګه داسې یو خطرناک خبره کېږي چې دا غیرتي خلک دي او تعلیم نه مني، نو بیا د خلکو ذهنونه داسې مشوش کېږي. که نه غیر دغه نه په همدې هلمند ولایت کې ما سره عکسونه شته دي او دا په دغه آرشیفونو کې موجوده ده. 50 کاله مخکې د هلمند ولایت کې د نجونو مکتبونه وو او د هلمند ولایت د تمدن د لحاظه، د پیشرفت لحاظه، د معرف لحاظه، د خلکو د آزادي لحاظه، انفرادي فردي آزادي، د تعلیم لحاظه په دې سیمه کې مثال نه درلوده. سیما سمر نوم به تاسو اوریدلی د افغانستان د حقوق بشر ادارې رئیس و، هغې په هلمند کې تعلیم کړی و. دغه رقم کادرونه خزینه کادرونه د هغه ولایت نه د افغانستان ادارات سره راغلي وو. نو چې شو دغه وخت د ذهنیتونه ډېر ښه روان وو په نورمال ډول، ولې کله چې په مختلفو ذریعو سره د خلکو ذهنیتونه خرابېږي د دې نتیجه خو بیا ډېره خرابه راوځي. تاسو وګورئ، آیا په کوم ملک کې به یو څوک حاضر شي چې د خپل وطن سړک وران کړي؟ په کوم ملک کې به څوک حاضر شي چې د ملک د برق پایه یا شفاخانه یا مکتب ونړوي؟ اما دلته دومره خطرناک ذهني کار شوی وو چې موږ خپل افغان د خپل وطن شفاخانه ورانول، سړي کې ورانول او د شتمنۍ وړل په بل ځای کې خرڅول. دا څه شی وو چې دا متاسفانه یو تخریبي کار شوی وو، ناوړه تبدیل شوی وو؟ د خلکو ذهنیتونه، عامه ذهنیتونه جوړول په کار کې باید دوامداره کار وکړو، او دې ته موږ تاسې باید یو پلان ولرو چې څنګه د خلکو ذهنیتونه روښانه کړو، د څه خواته روښانه کړو، د ښه ژوند خواته.
د انسان صاحب په بخښنې سره ستاسو خبره قطع کوم. تاسو یادونه وکړه چې د معرفت برخه کې باید ذهنیت سازي وشي. په تېر شل کالو کې د افغانستان په سویل کې جګړه ډېره زیاته وه، هر وخت به چې بریدونه کېدل یا هلته په ټوله کې دغه داسې یو ساحه وه چې هلته طالبانو تر کنټرول لاندې و. اوس کله چې موږ د طالبانو ترمنځ یا د طالبانو د ویش خبره کیږي، دوی هم طالبان بیا په مختلفو برخو ویشي، چې یو سویلي طالبان یا دوی چې دوی د زده کړو مخالف دي. په داسې یو وضعیت کې چې هغه ډلې چې تیر کې جنگ کول او په هغه ساحو کې ښوونځي نه وه، مکتب نه وه، پانتون نه وه، اوس په ټول افغانستان باندې د دوی حاکمیت ده. یعنی دا توقع کېدای شي، یعنی افغان ولس باید دا توقع ولري له دوی نه چې دوی به ورځي خونځیو ته اجازه ورکړي او دوی به تغییرات راوړي.
ولین دا اوس د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې، حتی په کلیوالي سیمو کې خلک همدغه غوښتنه لري چې زموږ د اولاد آینده باید خراب نه شي. خلک په دې باندې پوهېږي چې دغه موجوده وضعیت تېرېدونکی ده، دا داسې نه پاتې کېږي. دا دنیا دغسې ده، دغه وخت دغسې روان ده، دغه د ژوند کاروان دغسې روان ده چې دغه اوسنی حالت هېڅوک نشي قبلولی او نه پاتې کېږي. خلک ډېر هوښیار دي، دوی پوهېږي چې د آینده ورځ څه رقم زندګي ده، او دوی دا غواړي چې اولادونه تعلیم وکړي، درس ووایي، خصوصا په دغه مرکزي ولایتونو لکه کابل، پروان، بامیان، دایکنډي او دغسې مشرقي ولایتونه. زموږ غرور د لغمان نه وغږېد، واضح یې تاسو ته وویلې، خپلې غوښتنې وویلې، په ننګرهار کې، حتی په کونړ کې، په د ټولو ولایتونو کې نجونو دولسم صنف ویلې ده. اوس انتظار دي چې پوهنتون ورته شروع شي، کانکور ازموینه واخیستل شي، تر پکتیا پورې په دې ولایتونو کې معرف ته کامل ذهنیتونه جوړ شي. اما دا چې خلک زیاتره ځایونو کې دا جرأت نه کوي چې یا د مظاهرې په شکل راوځي یا درخواستونه ورکړي، دا نهایت فشار ده، یو نوع استبداد ده. غیر دغه نه کرک فضا آزاد شي، تاسو به وګورئ چې بېرته به هم نجونې به ځي مکتب ته، هم به پوهنتون ته ځي، او هم به نارینه غواړي چې کار وکړي، سازنده کار وکړي او وطن جوړ کړي.
ډېره مننه دودیال صاحب، تاسو ته به راوګرځم چې سادات صاحب هم ډېر په تمه پاتې نه شي، یوازې د اورېدونکو راخلو. سلام، ستړي مشي، څوک له کوم ځای مړی کنیولې؟
علیکم السلام فریده جانې خور، سلامونه تا ته، میلمنو ته، زنبی اولا زبولای دا وخله غزنی نه خبرې کوم.
ستړی مشي، په خیر راغلی د غزنی نه. تاسو راته وای نوې کال مو څنګه پیل کړی دی، یو نوې کال ته څه پلان لرئ؟
ډېر مننه کوم خور جانې، دا چې نوی کال مو تقریبا ستړیا سره پیل کړی ده، هیله ده بس د ستړیاو کې هم څه ګټه لاسته راوړو. نو نوی کال مو داسې پیل کړی ده چې پیلن په یو کار مصروفین دلته غزنی کې، غواړم د لنډو ورځو کې یو کورس شروع کړم، هغه هم انګلیسي کورس شروع کړم، مخته یوسم، او هیله ده دا کورس بس زه پرې وتوانېږم انشاءالله. بله، دولسم نه پاریخ سوی خو پوهنتون چاري لا هم مخته پاتې دي.
کانکور ازموینه کې مو ګډون نه وکړی؟
نه، متاسفانه موږ دا چې موږ دې وختو کې راغلي له خارج نه، نو کانکور ازموینه مو نه ده ورکړي.
ستاسو پلان دا ده چې انګلیسي زده کړئ، او دغه پلان مو دا ده چې څه کال عملي شي؟
بله انشاءالله، هوډ کلک هوډ فلرو بس انشاءالله.
خونځي پر راته وایا، غزنی کې خونځي په کم حال کې دي؟ شته نشته؟ البته خلاص شوی کې
زه خو غزنی ته خو زه مسافر راغلی یم، خورجانې د زابل په اړه به درته وایم، د ارغنداب په اړه به درته ووایم. دا چې ارغنداب ولسوالۍ زموږ د زابل ارغنداب ولسوالۍ کې چېرته موږ اوسېږو، هغه متاسفانه ډېره له وخته پس پاتې ده. نو هلته ښوونځي نشته، مکتبونه نشته، پوهنتون خو څه کوي؟ نو حتی هغه ماشومان چې مو درس ووایي هغه هم وخت نه وخته بس هغه د کلي ځوانان یو یعنی دې ته مخه کې دغه ونې د تر سوري لاندې ورته وایي. نو مکتب نه لرو، مکتب نه لرو، هیڅ نشته. نو هغه جنکۍ خو لا ولاکت یعنی که درته ووایم بیخي د هغه خلکو ورپام نه دي، ځکه چې دوی د ماشومانو په غم کې لا هم ډوب پاتې دي.
په سیمه کې کلینیک یا داسې شفاخانه څه لرئ دغه کورنۍ کې مریض پیدا کیږي، دا چیرته وړی بیا؟
هلته په سیمه کې ارغنداب ولسوالۍ کې یعنی کلینیک شته، خو هغه داسې ګرځنده سیار کلینیک ده، هم داسې کافي دومره سهولت نه ده، یعنی دومره کار نشي کولای څومره چې هغه مریضانو ته هغه محل کې د خلکو دپاره ورته اړتیا سته. نو سیار کلینیک شته خو هغه هیڅ ورته کافي نه ده، ځکه چې ساحه درازه ده ډېر ده، او د غټې شپخانې او کلینیک ضرورت ورته.
هغه مېرمنې چې ماشومې پیدا کېږي بیا دوی سره سیمه کې خلک څه کوي، هغه چیرته وړي؟
خورجانې که درته ووایم خو بس له بده مرغه هلته داسې خاص نرسنګ هم نشته، یعنی ډاکټرانې هم نشته. نو ډیری وخت د هغه ځای کسان بیچارهګان دې ته الوزي تر څو یو نارینه ډاکټر ته یې بوزي.
ته هم راته ووایه چې سربیره پر دې چې تاسو اوس غزنی ته راغلي یاستئ چې هلته ژبه زده کړئ، په غزنی کې دا اوس روان حالت څنګه ده؟ تاسو څو ورځې کېږي هلته یاستئ، هلته وضعیت څنګه ده؟
خیر ده خورې، په هر صورت گزاره به کوو. نورمال ده، تر یو حد نه، یو حد پورې نورمال.
هلته هلکانو نجونې ښوونځیو ته ځي؟ البته د وړې نجونې یادومه.
بله، نسبت زابل ته په کتو کله چې یو وخت کې د غزنی ښار ته وزم همداسې کلیو کې ګرځم، وړکې وړکې ماشومې بکسې یعنی په اوږو یې دی ځي خپل، یعنی دا مو ځان ته نه ده جوته کړې چې آیا تاسو مکتب ته ځئ که تاسو مدرسې ته ځئ، خو مقصد ښوونې او روزنې خواته روانې وینو یې.
ډېره مننه کور ته ودان چړې کې د نیولې ژوندی اوسې. ساده صاحب تاسو ته راځم، په خبرونی وخت کم ده چې دا موضوع پاتې نشي. افغانستان کې اوس مالی وستر ستونزه، اقتصادي بحران او بشري ناورین ده. څه فکر کوي څه کال به طالبان وتوانېږي چې دغه ستونزه حل کړي؟
هیله لرو چې دوی په ځان کې لومړی اصلاحات راولي، شاته تګونه ومني، نړیوال قوانینو ته تمکین وکړي، د ولس خواستونو ته تمکین وکړي، د افغانستان اساسي قانون په پام کې ونیسي، او دغه پرانا کې د نړیوال قوانینو سره ځان برابر کاندي چې د افغانستان د اوسنۍ غمیزه د پای ټکی کې پوه شي، او افغانستان د دغه انزوایي حالت نه وویستل شي. که چیرې دوی دا تعهد لري چې د افغانستان ملي ګټو ته ژمن وي، نو دا د دوی مسؤلیت جوړیږي. د دوی نه موږ تما یا توقع یا خواست غنه کو، د دې مسؤلیت جوړیږي چې د افغانستان د ملي ګټو په خاطر، د افغانستان د راتلونکي په خاطر لک شاته تګونه وکړي. دا افراطي ځینې افراد چې په دوی کې غیر مسؤلانه څرګندونې کوي او تصمیمونه نیسي، د دې مخنیوی باید وکړي، او په دې بریالي شي چې هم په ټولنه کې دا واټن چې د ولس او د دوی ترمنځ دی، او هم په نړۍ کې چې دغه بی اعتباری یا بی اعتمادی رامنځته شوې د دوی د کړنو له امله او د دوی د سرتنبګیو له امله، په اصل کې ولس اسیران دي. د دغه شینه باید دوی لاس واخلي. د دنه بغیر زه فکر کوم چې هم ځانونه په اصطلاح په انزوا کې پرېږدي، او دغه اقتصادي بحران به روان وي، او هم به افغانستان په مجموع کې خپل د سیمې هیوادونو د نړۍ نه د تعلیمي نقطې نظر حداقل کم تر کمه به په هر کال کې چې سره وزغمي داسې وشمېري چې په هر کال کې 15 کاله موږ شاته پاتې کیږو، لکه د نورې نړۍ نه د ټکنالوژۍ د علم د هر څه د زده کړې نه شاته پاتې کیږو، او بې سوادي به بالکل زیات خپل اوج ته ورسي. نو د هغې لحاظه دوی ته پکار ده چې لږ د شاته تګونه وکړي، او نړیوال قوانینو ته تمکین وکړي، نړیوالو سره د تعامل دپاره ځانونه جوړ کړي، او کار د اهل کار ته وسپاري، نظام د مسلکي کې یوازې طالب شاهی او ملا شاهی باندې نظام نشي چلیدلی په اوسنی پیړۍ کې، په یویشتمه پیړۍ کې موږ نشو کولای چې د حجر قرن کې ژوند وکړو.
لنډه کې دا هم راته وایي، آیا سږ کال د دې احتمال به وي چې طالبان د افغانستان ګاونډي یا حتی په نړۍ کې یو داسې هیواد به وي چې دوی په رسمیت وپېژني؟
که دوی په ځان کې اصلاحات راولي د ډېر زیات امکانات وینم، ولې نه؟ خو هغه ټولنه عمده چې د مغ د دوهې کوم تړون چې دوی د امریکې سره کړی دی، لومړی توپ دی ورکې هغه ته هغه د امریکې، دویم دا چې تر ټولو عمده دغه اوس د دوی هر ځلې وعده چې د خپله د دوی د مجاهد صاحب د بیان او مرکه پرته وه د د ملي شیانو سره مخالفت کول د دوی خپله هویت ته یعنی ضرر رسیږي، د ښځو په مقابل کې، د نجونو په مقابل کې، دغه د مدرسو د ښوونځي او د پوهنتونونو دروازې بندول، د کار نه دوی لاس اخیستل، تاسو ولیدل چې نړیوالې ټولنې کارونه پرېښو او نور به هم لا پرېږدي، ځکه چې د هغوی هم چې څوک کوم خویندې هلته په صحیح برخه کې کار کوو، په نورو برخو کې کار کوو، مرستې رسولې خویندو ته، کونډو ته، یتیمانو ته، دا ټول شیان تقریبا په ټپه ولاړ دي، او یا که په ټپه نه دي ولاړ نو حداقل 50% تقلیل شوي دي، او خدای اقتصادي حالت نشته، کار نشته، وضعیت ته ګورې چې داسې کله سیلاب راشي، کله زلزلې راشي، او د افغانستان د اوسنی حالت یعنی په نړۍ کې تاسو پرون اورم ورځ دا خبر واورئ، ډیر شرمونکي ده د افغانستان د تاریخ لپاره، د نړۍ تر ټولو غمګین هیواد افغانستان بلل کیږي، او د نړۍ تر ټولو په اصطلاح خوشاله او آرام هیواد فنلند بلل کیږي. یعنی د هغې لحاظ دوی مجبور او مکلف دي چې انساني ټولنې ته د انساني قوانینو په رڼا کې هم وویني، هر څه یوازې د مذهب په چوکاټ کې نه ترسره کېږي.
ډېره مننه کور ودان ژوندی اوسې پوهان صاحب، تاسې ته هم راځم، وخت هم کم ده، که تاسې راته ووایئ که چېرته وضعیت همداسې دوام وکړي، د کال په پیل کې طالبانو بیا د ښوونځیو دروازې وتړلې، او تاسو مو یادونه وکړه چې ذهنیتونه تر یو څه اندازه دې ته راجوړ شوي دي چې باید نجونې درس ووایي، څومره به عام ولس طالبان وزغمي؟
که چیرې وضعیت مخ په ښه کېدوي، فردي ازادیګانې د خلکو هغه روا او مسلم حقوق چې اسلام هم تایید کړي، بشریت هم مني، تعلیم ده، کار ده، دا که چیرې دوی غواړم ورته کېږي، او اقلیم ټولنې ته اطمینان ورکړي چې دوی حقوق نه تلف کېږي، دوی ته د ازادیګانې ورکوي، او اقتصادي حالت کې کېږي، بیا نو خلک حاضر دي، خلک بیچارهګان نور څه غواړي، فقط دغه یو عادي ژوند چې جنګ ونه اوسي دا غواړي خلک. اما موږ ته ټول ملت ته دا ډېره مهمه ده چې افغانستان لله الحمد ډېر قوي اقتصادي پوتنشیل او ډېر قوي ظرفیت لري. موږ په اوسني عصر کې په دغه بخورنمیر ژوند باندې، په دغه ډېر پریشان ژوند باندې، دغه فقر او بېوزلي باندې قطن قانع نه یاسو. موږ د عزت ژوند غواړو. د اسلام مبارک دین د عزت دین ده، د ذلت دین نه ده. اسلامي ارشادات موږ ته وایي چې تر ټیټ لاس نه اوچت لاس الله تعالی خوښوي. اوچت لاس وایي هغه چې توانمند وي، چې اقتصادي وي. افغانستان فوق العاده امکانات لري، دغه امکانات، دغه پیشرفت، د علم، پوهې، ثبات او د ښه پلانونو په لرلو سره ترلاسه کېدلی شي. خلک دې ته حاضر دي چې همدغه حاکمیت هم ومني، خو په دې شرط چې د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. مګر د تعلیم په هکله ډېرې خبرې وکړلې، تعلیم رښتیا هم لومړنی شرط ده. که چېرې خلک د دغه تشویشونو نه رفه شي، دا چې اوس تشویش موجود دی چې نجونې د نیزي مکتب ته، او طالبان ظاهرا داسې وایي چې دلته ممکن اخلاقي مشکلات پېښ شي، دغه اخلاقي مشکلات دا نور دا ټول د فقر او د بېوزلۍ له لاسه دي. کله چې اقتصاد ښه شي، کله چې د خلکو محرومیتونه رفع شي، بیا دا مشکلات خود به خود رفع کیږي. په نورو دنیا کې وګوره، نجونې او هلکان ټول سي هېڅ تشویش نشته، د یو بل نه ځورېږي، نه داسې نامناسب حرکات شته دي. موږ دا وایو چې اقتصادي ژوند ښه شي، حالت ښه شي، بیا دغه محرومیتونه هم نه تر سرکو کیږي، د دې نه دا راپیدا شوې ستونزې دا خود به خود دا بیا حل کیږي، دا له منځه ځي، موږ مطمئن یاسو.
ډېره مننه کور ودان له تاسو دواړو قدرمنو، د پوهنتون استاد پوهان بشیر دوتیال، او د سیاسي چارو شنونکی او په اروپا کې د افغانانو د حقونو د خوندیتوب د ټولنې مشر سید زاکر شاه سادات نه چې مصری په خبرونه کې ونډه واخیستله. له تاسو ټولو اوریدونکو چې ملتیا مو وکړه، تر بلې خبرونې ښه چاره.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.